یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي په یو استودیو کې موزه اجملند او زبانور همکاران هر کله کو په دې خپرونه کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. پنټاګون وایي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو د ساتنې او له افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د نوو تشکیلاتو په جوړولو سلا شوې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د جولای تر څلورمې نیټې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. په عین حال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. دې جګړو یو شمیر کروندګر په داسې حال کې راګیر کړي چې د کرنیزو حاصلاتو د اخیستلو په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د لولور وخت دی. په دې موضوع به له افغانستان نه ریپورټ ولرو. د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالیو کې د درې رغنیزو پروژو د پایل چارې پیل شوي چې له نورستان نه به پرې ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې مخ هیروي. اوس هم خبرونه له احمد تکل نورو.
سپینه مانی وایي له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر ښایي له یوې میاشتې په لږه موده کې بشپړ شي. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي او د اروپایي کمیسیون مشر یې له خلکو غوښتي چې ځانونه د کورونا د هندۍ بڼې پر وړاندې واکسین کړي. بشپړ خبرونه. پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون د جون په دوهمه وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروګرام د یوې برخې په توګه دفاع وزیر یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمانډې واک له سکاټ میلر څخه جنرال فرانک مکینزي ته ولېږدول شي. جنرال مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام قمندان دی. ښاغلی کیربي وویل چې اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر به تر هغه چې واک جنرال مکینزي ته سپاري څو اونۍ نور هم په افغانستان کې پاتې شي څو د واک د لیږد لپاره تیاری ونیسي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د سپینې مانۍ ویاندې وویل ټول امریکایي ځواکونه به د اګست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې د بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپله افغانان سمبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پرې ظرفیت کار وکړ او کولای سو څه نور هم پرې ورزیات کړو، خو باید افغانان وتوانېږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي 650 امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره پاتې شي. یونامه وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې به یې ملکي ماموریت چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونه وګړو ته د ژوند د ژغورنې لپاره د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره دا اندېښنې زیاتې شوي چې ښایي میلیونونه افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پر خلکو غږ کړی چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې واکسین خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا دا بڼه چې دلتا نومیږي لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه او اوس لږ تر لږه په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د کورونا وایرس دا بڼه تر مخکینیو هغو په چټکۍ سره خپرېږي. میرمن وان دیر لین چې پرون یې په لیتوانیا کې خبرې کولې وویل د دلتا له کبله په کورونا د اخته کسانو شمیر زیاتیږي، خو هغه زیاته کړه چې ښه خبره دا ده چې موجود واکسینونه د کورونا د دې بڼې پر وړاندې هم اغیزمن دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې 4 نور مړي پرون د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. د دې 40 ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکی جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړي څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوې. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو کې ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 12:30 بجو به اوکراین له انګلستان سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبرنو زموږ په پان ازادي رادیو .com کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوي قمندانۍ جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایان جان کیربی وایي جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. په اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي مرکز یعنې باګرام څخه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته پینټاګان هغه طرحه تایید کړه چې له مخې به یې متحده ایالات په افغانستان کې نوي پوځي قمانداني جوړوي. د پینټاګان وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل جنرال لوید آستین دا طرحه منلې ده. کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوا یې له افغان پوځ سره د اړیکو ساتل هغه دوه موخې دي چې د نوي قمانداني مشر به یې عملي کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان وایي افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر به خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکینزی ته سپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
هخوا اسوشیټډ پریس لیکي د دې قمندانۍ مرکز به په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي. امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوا د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې بیا جګړه هماغسې روانه ده. یوازې تېر یوه شپه ورځ کې د بدخشان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ، درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. لدی پرتا په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وختو ادا کوي خو دا ډلې نه مني.
بلخوا تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په څلورو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي دا خبره کړې. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه واسو ته په پام چې ښایي دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې ښایي ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته د باګرام د لوی اډې د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د باګرام د لوی پوځي اډې سپارل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته هم اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نه شي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هېواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به یې دوام وکړي. بایدن تېره اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هېواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهرا ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤلانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولی بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاوروف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روس چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاوروف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نوزاد پی وی سي تولیدي فابریکې خپل پانګونه $1 میلیون ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې درې کاله وړاندې د $300,000 په پانګونه سره په فعالیت پیل کړی و. یا د فابریکه په یوه شپه او ورځ کې د 100 متره مربع پی وی سي د تولید وړتیا لري چې له یادو موادو کړکۍ او دروازې تولیدیږي او لسګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې. دغه فابریکه له هرات سربیره خپل تولید کړي توکي د افغانستان نورو ولایتونو ته استوي چې په ځانګړي توګه په ګاونډیو ولایتونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له هرات سربیره په تخار ولایت کې هم د پی وی سي تولیدي فابریکې کې پانګونه زیاته شوې. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت اړوند د کرنې پراختیا صندوق او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د 2.2 میلیارد افغانیو په ارزښت د پور ورکونې تړون لاسلیک. د کرنې وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ به د 5 کلونو په ترڅ کې د کرنې په برخه کې هغو فعالو 9000 کسانو ته چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا معرفي کیږي پور ورکوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د تاسیس له پیل څخه تر دې دمه د کرنې او مالدارۍ اړوند په بېلابېلو برخو کې څه باندې 10 میلیارد افغانیو پورونه منظور کړي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ پوله، یو پاوند 100 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 ام په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو ګانو سره وګوري. د افغانستان په وړاندې به وروسته نور ریپورټونه او مسایل هم ولرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته راسو. لیتوانیا چې د بیلاروس پر مشر الکساندر لوکاشنکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه له مهمو مخالفو څیرو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي، د بیلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي پرېږدي چې له پولې د بالتیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور په دې ریپورټ کې.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بېسارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي منځ قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پوله ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 150 کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بیلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال له دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې 2 برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسېږي. د دوی اکثره د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادعا کړې چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي، او د بیلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بیلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشنکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړ کړی. له هغه مهال راهیسې چې 68 کلن لوکاشنکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د لیتوانیا پلازمینا ویلنوس د بلاروس پر جلا وطن بلاروسانو تبدل شوی او د لوکاشنکا سیالې سویتلانا تخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکي بولي هم پناه ورکړې ده.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د درې پروژو جوړولو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د 1100 متره ویالي او دوه استنادي دیوالونه شامل دي چې په دې ټول باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یوه ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریباً مجموعاً 1.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا د انکشافي شوراګانو سره د انکشاف اتحاد لخوا نویدو سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 22,000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت د مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکي باید د ویالې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینې برابرېدو سربیره به یې ځمکې خړوب شي، کورونه، سړکونه او ځمکې به یې د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمونږ خلک ټول د کنټرو ولس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي، دا کلي ته خطر و، د کلینیک ته خطر و، جیران ته خطر و. انشاءالله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه به خلک انشاءالله بچ شي. زمونږ نه ډېر خطر و.
زه د انکشاف اتحاد نه ډېر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. اوبو ډېر مشکلات لرو، ښه وشو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویلې د جوړولو چارې پیل کیږي چې همدا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
هشت صبح لیکلي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال په اند کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد کې وواژه، نو ورسره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شو. په سرمقاله کې راغلی: امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل سو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي پاند: طالبان دم ګړی د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلرمې پورې بشپړ سي. د سرمقالې په پای کې راغلی: له دې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل سي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرلهپسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چېرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظر نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال پان افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې
طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړي او جګړه یې تونده کړي چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم زو خوست دغلته وزیرستانی راکړل شوی کډوال وای چی په بیلا بیلو برخو کې سلاستون زو سره مخ دي پاره پامو کې دی رپورت.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وای چی افغان حکومت د ځایی اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعیت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی گاڑی چنی لم کیږي نه چې کی میمش گاڑی دی چې دی ته میمش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پر دوی ریپی په گاڑی چلاوی نه دا کچری دی اسناد پرته جوړ نشول په ځکه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میمش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والی سیف سره دی مقصد دا دی چې امنیت شورا سره دی مشر پورا دی ټول د بابا پورا دی ټول پرم دا اپیل دی چې بازار دی چې دی ته د میمش ای والیار وبوسی چې میمش د گاڑی مسله حل کو او میمش خپل امدور په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د ښی لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندېښنه کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپل رحمان نامه میږ هڅه غانه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میږ نه جوړېږي میږ ګاډي درول شي بندېږي مثال ویایي چې هغه به جوړوي صحتنامه ګاډي ته جوړوي دا خو د میږ هڅه طریقه نشته میږ می سپر خلک د میږ نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړېږي سبزی م خروپیږي مثال چې میږ ته د طریقه جوړه کو چې دا شای روکو یو سند روکو چې داینه په داتوس چالش ایسه پر دازي وای په دیو توس چالش ای توس حرکت په کای باغ غوند دا به توس ثبوت وی.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای په لار کې ورڅ خاص کر د اسناد پختنی کوي حکومت بیا ورته اسناد ورکی او بیا د پلار کې نه په تکلیف وی.
یمز اسکر پښتنه کو چې کاغذ روکو یا اسناد روکو یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو لپاره به د یوې لارې په جوړولو سلا مشوره وکړي. خوست والي محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قمندانۍ او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانیو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسې دغه پیشنه چې د موږ وزیرستانی کډوال وروڼه مشکل لري د دې موټرو باندې وزیر قمندانۍ سره خبر وکړم ترافیک یو رقم اسناد دي ته ورکړي.
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یک کانتینری موټر بولي او له کوم ډول قانوني اسنادو پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوي دي او بیې ټیټه ده، خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زده یو نابینا په صفت باندې د افغانستان دی او جنگ زپلی په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگون لا صاحب افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نو په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کې نه ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تراکش کوي. بس نور په افغانستان کې د دوه کلو ښکاله اوسي چې جنگونه دي ماشومان هم راځلمیان شو زلمیان هم سپینګیر شو سپینګیر هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
رادیو
مخه دا جنگ کم کم شروع و خود دوام دارست بوله بایدی ورژی دا جنگ بار آغلی و وزوی انا ناچاره دا آغلی و لاک صور لکور ووزو چی ناچاره نیو و کور ماوان و نگده نیم کور مگرد سولو و زمان و سپنگیره میوری پاته دا المسیان ما رایستانی پا ماینوکی پا بدالیکی پا لکتوکی پا خروکی میزان رایستانی دا
عبدالواحد لوګر ندیم په ځان غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي نور د اعتماد غم خوري بس د خلکو د چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم ښکاري بس نور په چیرې کې غم نیستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخ سي له افغانستانه
محمد نادر نذرتي د هرات څخه کومې لکې چې دا